مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، ز پامیر ساحل درته خراغ لاستوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندري هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د سیمې او نړۍ خبرونه. په سند کې د ګرمۍ له کبله د وژل شویو شمیر له 1100 زیات شوی دی. د پاکستان کورنیو چارو وزیر وایي نن به له برطانوي حکومت سره پر ام کیو ایم د لګیدلو تورونو په اړه رابطه کوي، او روسي ولسمشر له خپل امریکایي سیال سره د ایران اټومي پروګرام تړون په اړه خبرې کړې دي. بشپړ خبرونه. په سند صوبه کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې د ګرمۍ له کبله د وژل شویو شمیر تر 1100 زیات شوی دی. روغتیایي چارواکي وایي د مرګ تر ټولو زیاتې پیښې په کراچۍ ښار کې ثبت شوي دي. د جنا روغتون ویاندې ډاکټرې سیمی جمال بیګا رسنیو ته وویل که د موسمیاتو ادارې د ګرمۍ شدت زیاتېدو خبر ورکړی وای نو ښایي دومره زیات خلک نه وای مړه شوي.
ډیر افسوس پای ته ویم چې کچېرې د هوا پیژندنې ادارې له مخکې موږ ته د ګرمې سپیدې راتلو او یا هم خلکو ته د دې په اړه عامه پوهاوی ورکړی وای او همداراز په کراچۍ او نورو سیمو کې د برېښنا د قطع کېدو مخه نیول شوې وای نو ښایي دومره ځاني زیان به نه وای رامنځته شوی.
روغتیایي چارواکي وایي تېره ورځ د ګرمۍ شدت پر کمیدو سربیره اوس هم روغتونونو ته د ګرمۍ او جلوهلیو ور وړلو عمل روان دی. دوی زیاتوي په روغتونونو کې سلګونه کسان تر درملنې لاندې دي چې پکې د ځینو حالت مرګونه دی. د بردیر د کوهستان پر غرونو د تېرې ورځې تر باران او ګلۍ وروسته سیلاب راغلی چې پکې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. د کلکوټ تحصیلدار ریاض شاهد نن مشال راډیو ته وویل په وژل شویو کې د یوې کورنۍ 15 ماشومان شامل دي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د بردیر د کوهستان استازي ملک محمد علي وویل په سیلاب کې د کلکوټ شاوخوا 40 کیلومتره سړک، کورونو او ودانیو ته زیان رسیدلی دی او دا چې حکومت د تګ راتګ لار پرانیستو هڅه کوي. هلته ضلع انتظامیه د بردیر په سیند کې د اوبو زیاتېدو خبرداری ورکړی دی. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي پر متحده قومي موومنټ د لګیدلو تورونو په اړه نن له برطانوي حکومت سره رابطه کوي. د کورنیو چارو وزیر دا خبره بیګا ماخام د بي بي سي د هغه رپورت په حواله وکړه چې د چهارشنبې پر ورځ خپور شوی و. په رپورت کې پر ام کیو ایم تور پورې شوی و چې هندي حکومت ورسره مالی مرستې کوي. هند دا تور بې بنسټه بللی و او ام کیو ایم ورباندې له څه ویلو ډډه کړې وه. چودري نثار علي خان وویل نن به برطانوي حکومت ته لیک استوي او غوښتنه به ورڅخه کوي چې پاکستانی حکومت ته دې د ام کیو ایم په اړه معلومات ورکړي. د ویل په دې لړکی په اسلام آباد کې له برطانوي سفیر سره هم لیدلی. نثار علي خان زیاته کړه چې د پاکستان استخباراتي ادارې په خوا هم داسې رپورټونه ورکړي ول چې د هند استخباراتي اداره را په پاکستان کې د ناامنۍ خبرولو لپاره ځینو کسانو ته پیسې ورکوي، نو ځکه پر ام کیو ایم لګیدلي تورونه په جدي توګه څیړي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو په کلنی رپورت کې په پاکستان کې د بشري حقوقو سخت سرغړاونې په ګوته شوې دي. په بیګانی خبر شوی رپورت کې راغلي په دې سرغړاونو کې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې او هدفي وژنې، د خلکو بې درکه کول، زورول، د قانون واکمنۍ کموالی او مسلسل فرقیز تاوتریخوالی شامل دي. د بیلابیلو هیوادونو د بشري حقوقو وضعیت په اړه د تیر کال دا رپورت خبرداری ورکوي چې په پاکستان کې د خبریالانو ویرونه روانه وه او پر خبریالانو او رسنیو لوی بریدونه وشول. په هغه هیواد کې د بشري حقوقو په نورو ستونزو کې د زندانونو خراب حالات، په ناقانونه توګه د خلکو نیول، تر مقدمه مخکې تر اوږدې مودې د خلکو په بند کې ساتل، کمزوری جنایي عدلي نظام، په وړو عدالتونو کې د عدلي ازادۍ کموالی او د خلکو د شخصي حقونو او حریم سرغړونې شامل دي. رپورت وایي د حکومت احتساب نشټوالی هم یو مسأله ده. د بشري حقونو رپورت زیاتوي چې په پاکستان کې د وسلوالو ډلو لخوا تاوتریخوالی او عدم برداشت د هیواد په ځینو سیمو کې د لاقانونیت کلچر یا فرهنګ دود کړی دی. ناټو اتحاد په افغانستان کې د خپل وسنی ماموریت په پای کې د ملکی ماموریت پیلولو ژمنه کړې. د ناټو دفاع وزیرانو تیر مازیګر په برسلز کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وویل نوې ماموریت به د وسنی غوڅ ملاتړ په نوم د ماموریت ځای نیسي. د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ خبري غونډې ته د دې ژمنې پخلی وکړ.
Today we have confirmed our commitment to a civilian led
نن موږ په افغانستان کې له غوث ملاتړ وروسته د افغان امنیتي ادارو د لا پیاوړتیا لپاره د ملکیانو په مشهید حضور په باب د خپل شمنې پخلی کوو.
خبری غونډې ته د وینا پر مهال د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی وویل ناټو ورسره ژمنه کړې چې د افغان هوایي ځواک د ظرفیتونو په لوړولو کې به ورسره مرسته کوي. پر دې مهال د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر وویل هیواد یې افغانستان د 2018 زیږیز کال پر پوځي بودیجې کار پیل کړی دی. د زیاته کړه چې د افغان دولت پخوانیو مخالفینو یوازې خپل نوم او بیرغ داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته اړولی دی. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د بیلابیلو عملیاتو پر مهال یې وسلوال وژلي او 15 نیولي. د کندهار امنیت عامر رحمت الله اطرافي تېر ورځ خبري غونډې ته وویل دا وسلوالې د تېرې یوې اونۍ پر مهال وژلي او نیولي دي. د ویل د عملیاتو پر مهال یې وسلې هم ترلاسه کړي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په ازبکستان کې د نشه یي موادو ضد ادارې چارواکو 1.4 ټنه نشه یي مواد سوځلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په هغه هیواد کې له ګاونډي افغانستان د نشه یي موادو قاچاق مخنیوي هلې ځلې کوي. سپینه ماڼۍ وایي روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال باراک اوباما ته ټلیفون کړی او ورسره یې د ایران اټومي پروګرام او په سوریه یا شام کې پر زیاتېدونکو خطرناکو حالاتو خبرې کړي دي. دا د فبروري له میاشتې راهیسې لومړنی ځل و چې دواړو مشرانو له یو بل سره خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ بیان وایي په بیګانیو خبرو کې مشرانو په شام کې پر زیاتېدونکو خرابو حالاتو او خبرې وکړې او ټینګار وکړ چې د نړۍ مشران باید له ایران سره په خبرو کې یووالی وخی چې د اټومي وسلو په ترلاسه کولو کې د هغه هیواد مخنیوي وکړي.
سلام پښتونخوا،
د مشال راډیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. په سند کې د ګرمۍ له کبله د وژل شویو شمیر له 1100 زیات شوی. په وژل شویو کې افغان کډوال هم شامل دي.
یو دوه خزي یو دوه سپینګیری د ګرمۍ دی وجه خپل ځانونه د لاس ورکړه ده.
د پاکستان کورنیو چارو وزیر وای پر ام کیو ام د لګیدلو تورونو په اړه له برتانیا سره رابطه کوي. پاکستان وای د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته لار برابروي. د کوټه خاروال وای ټول نه قانون ودانی بڑنګوي.
خدا ګوډه کې د بلی کوډ خلاف ورزي سره ده. د دې حد پورې سرکار په خپل خلاف ورزي کوي ده.
په سلام پښتون پاکستان درې هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع د سند ګرمۍ. په سند صوبه کې له 13 شپږ ورځو راهیسې د ګرمۍ له کبله د وژل شویو شمیر تر 1100 زیات شوی دی. د کراچۍ ښار روغتیایي چارواکي وایي د مرګ تر ټولو زیاتې پیښې په هغه ښار کې ثبت شوې دي. د دوی په وینا 13 ورځ د ګرمۍ شدت پر کمیدو سربیره اوس هم روغتونونو ته د ګرمۍ او جل وهلو ور وړلو عمل روان دی. د روغتونونو کې سلګونه کسان تر درملنې لاندې دي چې د ډاکترانو په خبره د ځینو حالت پکې مرګونه دي. تفصیل زبی شفق راکوي.
د پاکستان د سند ایالت مرکز کراچۍ او د ایالت په نورو سیمو کې له 13 شپږ ورځې راهیسې د سخت ګرمۍ او تپ له امله د وژل شو شمېر ته 1100 وخته او سلګونه ناروغان لا هم د کراچۍ په بیلابیلو دولتي او شخصي روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د کراچۍ ښار دولتي او روغتیایي چارواکو په وینا له 1300 ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او تپ له امله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي او همداراز د سند ایالت په ټټا، حیدرآباد، جیکب آباد، شکارپور او لاړکنه کې هم 150 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د دوی په وینا که څه هم د پنجشنبې په ورځ په کراچۍ کې د ګرمۍ زور لږ سمات شوو، خو بیا هم د ښار بیلابیلو روغتونونو ته د جل وهلو ناروغانو د راوړلو لړۍ روانه وه چې له امله یې په ټولو روغتونونو کې لا هم بیړنی حالت اعلان دی. له بلې خوا د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې چارواکي وایي چې په کراچۍ او د سند په نورو برخو کې تر 15 ورځنۍ شدید ګرمۍ وروسته اوس موسم د ښه کېدو لور ته روان دی او ښایي په څو ورځو کې د تودوخې دا سطح کمه شي. په 13 ورځو کې په کراچۍ کې د تودوخې درجه په پرله پسې ډول تر 2 سانتي ګریډ پورته ښودل شوې چې له 1999 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدید ګرمۍ انګیرل کېږي. په داسې حال کې چې د سند ایالتي او د پاکستان مرکزی حکومت په کراچۍ کې د ګرمۍ او د برېښنا د قطع کېدو له امله د ځاني زیان مسؤلیت پر یو بل اچوي، نو د کراچۍ ښار د جنا روغتون د بیړني حالت څنګ مشري ډاکټر سیمی جمال رسنیو سره په خبرو کې د دې مسؤلیت پر دواړو حکومتونو واچو. سیمی جمال وویل چې چیرې د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې ورته د ګرمۍ سپې راتلو خبر او حکومت پکې د برېښنا د قطع کېدو مخه نیولې وای، نو ښایي دومره خلکو به خپل ژوند نه وای بایللی.
په ډېر افسوس
پاتې وایم چې چیرې د هوا پیژندنې ادارې له مخکې مخته د ګرمۍ سپې راتلو او یا هم خلکو ته د دې پاړه امه په هاغه ور کړی وای او همدارس په کراچی او نورې سیمو کې د برېښنا د قطع کېدو مخه نیول شوی وای نو ښایي دومره ځاني زیان به نه وي رامنځته شوی. د سیمې جمالی په وینا چې لا هم د دوی پر روغتون سربیره د کراچی په عباسي شهید سویل لیاقت نیشنل او یو شمېر نورو دولتي او شخصي روغتونونو کې سلګونه جل وهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ځینو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی. له بلې خوا د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله یې د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او د ایالتي او مرکزي حکومت پر ضد مظاهرې هم کړي دي.
د زبی شفق رپورټ موري د افغان چارواکي په کراچۍ کې د سختې ګرمۍ له کبله د افغان کډوالو ژوند په اړه اندېښنې لري. په سند کې شاوخوا 200 راجستر او نارجستر افغان کډوال ژوند کوي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو یو مشر مشال راډوتویل د سخت ګرمۍ لکبل لکتر لګت څلور افغان کډوال مړه شوی. تفصیل نجیب عامر راکوي.
په کراچۍ کې د افغانستان جنرال قونسل شاه احمد سعید وای د سخت ګرمۍ لکبل د سلګونو کسانو وجل کې دوی اندېښمن کړي دي. نوموړي مشال راډوتویل په کراچۍ ښار کې اوسیدونکو افغان کډوال هم د برېښنا د نشټوالي او سخت ګرمۍ سره مخامخ دي. دی وای هڅه کوي معلومه کړي د مړو شو کسانو په منځ کې افغان کډوال خو نشته.
په مجموع کې د زورو یو لو سو په شاوخوا کې کسان وجل شوي دي تر اوسه پورې. د ګرمۍ د وجې د افغان کډوال هم د کراچۍ په اطرافو کې ژوند کوي. نو ممکن دا چې وي چې په دغه خلکو په میانځ کې افغان کډوال هم اوسېږي ځکه چې موږ اکثره د افغان کډوالو سره په تماس کې یو. تر اوسه پورې چې موږ کوم معلومات لرو داسې کوم څه تر اوسه پورې کومه پېښه نه ده رامنځته شوې.
خو په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو یو مشر حاجي عبدالله شاه بخاري مشال لډیو ته وویل سختې ګرمۍ زیات افغانان ځپلي خو یوازې څلور کسان مړه شوي دي. نوموړي زیاته کړه
د دې سو وخت چې ګرمي شروع شي په دې سو ورځو کې زموږ په فلحال سو افغانان تقریبا یو څلور نفره یو دوه ښځې یو دوه سپینګیري د ګرمۍ دی وجه خپل ځانونه د لاس ورکړه ده. یو دی دمونږ دی دوه کس دی دمونږ دی افغان کیم دی یو دی ولایت دی بغلان دی په افغان کیم کې پاتې کیږي یو دی کندز ولایت دی چې هغه په سوراب ګوت کې پاتې کیږي دا دوه او درېم په جنگ آباد کې دی سلورم په قیم آباد په دغه سلور ځایو کې دمونږ افغانان چې دی تقریبا 15 کاله شپېته پورې دی عمرو.
په سینا ایالت کې عموما او په مرکز کراچۍ ښار کې خصوصا په تیرو سورزو کې سخته ګرمي ده چې له کبله د زورو په شاوخوا کې د خلکو د مړه کېدو راپورونه دي. په دغه ایالت کې د افغان جنرال قونسل شاه احمد سعید په وینا 15,000 راجستر شوي افغان کډوال ژوند کوي. خو نوموړی وایي د 100,000 په شاوخوا کې ناراجستر شوي افغان کډوال هم د غلطه استوګ نه لري.
نجیب عامر رپورٹ موریدا اوریدن کو د پاکستان کورونیو چارو وزیر وای پرم کیوم د لګیدلو تورونو پاړه ل برتانیا سره رابطه کوي. ریاض مساخیل ل اسلام آباد را سره د ټلیفون په کرخه دی. ریاض کله معلومات راکړي؟
جی بالکل پامیر سایل دغه چې کله بیگا د داخله چارو وزیر د برتانیې د های کمشنر سره ملاقات وروسته میډیا سره خبرې کولې نو دوی وی چې دیبا نن ورځ یعنی د جمعې ورځ یاد کړی چې نن به په باغایده توګه یو درخواست کی برتانیې حکومت ته چې کم دغه راپور خپور شوی دی په کوم بی بی سی کې د هغه په اړه د پاکستان ته رسائی ورکړي چې دغه معلومات سیدی دغه ته رسائی ورکړي شي او دا راپور چې د نو چې په داسې وخت کې راغلی دی چې د دې نه وړاندې 300,000 پاکستانی استخباراتي ادارو هم دا خبره کړې ده چې ګنې هندوستان یا د هندوستان چې کوم استخباراتي اداره درا هغه په پاکستان کې ترهګرۍ خورولو لپاره مختلف خلکو له پیسې ورکوي. نو بیا دغه بیانونه د استخباراتي ادارو بیانونو ته دا راپورټ نور هم تقویت ورکوي. نو په داسې حال کې دې راپورټ نورم اهمیت سیوا کیږي ځکه چې دا د ملکی سلامتۍ خبره ده. نو په هر حال به پاکستان چې کوم دین او برتانیې سره کوشش کوي چې دغه معلومات تر رسایي ولری
او په دې ترڅ کې ورتنن یو خط لیږي. ریاض
جی پامیر صاحب دا خبر هم د ذکر وردا چې هندستان دغه د بی بی سی کوم رپورټ ته نو هغه بی بنیاد او بی بنسټه بلل دي.
جی او ایم کیو ایم ور باندې له تفسیری کولو انکار کړو په هغه وخت کې خو بیګا د ایم کیو ایم مشر الطاف حسین خپل کارکونانو ته د خپل ګوند غړو ته ټلیفوني وینا وکړه غوڅ ویل
هغه ویلي چې په هیڅ صورت به زه چې کم دینو د خپل چې کم جدوجہد مې شروع کړی د دینه به نه وړم ځکه چې بعضې قوتونه هغه کوشش کوي چې کم محرومه خلک دي نو هغې دباو وساتي ښکته وساتي. نو زه د هغې دپاره ما اواز را اوچت کړی دی که په دې کې زما سر هم ځي نو زه بیا هم د خپل جدوجہد نه او د خپل کوشش نه نه وړم.
سمه د ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې ریاض موسی خیل را سره د ټلیفون په کرخو
د ماشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو
پاکستان وایي په خوای هم د افغانستان او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي په عمل کې مثبت کردار تر سره کړی او پر اطلونکو کې به هم دا کار کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله 13 ورځ په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې پر مهال وکړه. د افغانستان د جوړجاړي او سولې بهیر او په دې کې د پاکستان کردار په اړه شنونکي څه نظر لري په اړه ریاض مسخیل معلومات راکوي.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د ونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله د یو تپوس په جواب کې وې چې پاکستان د افغانستان د مفاهمتي عمل ملاتړ کوي او دغه لړکی هر قسم مرستې ته تیار دی. نوموړي زیاته کړه 13 میاشت افغان طالبانو او حکومت ترمنځ شوی مذاکراتي عمل کې پاکستان مثبت کردار ترسره کړی وو.
لکه د خارجه چارو سلاکار چې ویلي پاکستان لومړی ملاقات کې مرسته کړې ده او موږ به د افغانستان د خوښي مذاکراتي او مفاهمتي عمل کې خپل کردار جاری ساتو تر څو چې د دې ملاقات او د دې د تفصیل خبره ده نو دا به افغانان په خپل کوي.
افغانستان کې د جوړجاړي او سولې عمل او د غلړ کې د پاکستان لخوا کړي وادو ته د سیمایزو چارو کارپوهان څنګه ګوري؟ په دې حکلا مشال ریډیو د خبريال طاهر خان نه تاسو کو نو دوی د پاکستان تیر حکومت او موجوده حکومت د غلړ کې ژمنې کړي وي او اوس ښکاری پاکستان په خپل خبرو عمل درآمد شروع
اوس پاکستان دا منی چې دوی د افغان طالبانو د مشرانو او د غرنګي د افغانستان د سولې د شورا د غړو ترمنځ د چین په ورونچی خار کې یو غونډه کې همکاري کړې او چې دا غونډه افغانستان کې هم چارواکو میډیا ته دا خبر ورکړې او نو هلته هم دا خبر راغلی دی پاکستان هم اوس دا رسمن بازار ته تایید کړی دی. نو دا ښکاري چې پاکستان کې مواد کړي دي په هغه کې ودي کوششونه شروع کړي دي.
همداراز د سیمایزو چارو یو بل کارپو او افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند وای د افغانستان د مسلې حل کې پاکستان مهم کردار لري.
که خبر هر طرف ته اوري راوري پاکستان رول پکې ډیر مهم دی ځکه چې پاکستان نه بغیر دا پروسه چې کوم دی مخ کې پلان شي.
دا یادونه ده چې د رستیو کې چین کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو یو پړاو شوې دی. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
د افغان طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د خبرو موضوع ده. په داسې حال کې چې روانه اونۍ پاکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي د راتلونکو خبرو په اړه د اسانتیا او پیدا کولو خبره وکړه او 13 ورځ قاضي خلیل الله هم دا خبره وکړه. افغان طالبانو په یو بیان کې ویلي له افغان چارواکو سره دوی نه په خوا خبرې کړې دي او نو به په راتلونکو کې کوي او که چا کړي هم دي نو د طالبانو استازي نه دي. طالبان ولې داسې بیانونه ورکوي او دا بیانونه څومره د باور وړ دي؟ ملیحا میرزاده د دې پښتنو جواب راکوي.
د افغان طالبانو مشرتابه له افغان حکومت سره د پخلاینې د هغو هڅو تردید کړي چې پاکستان یې په خپل منځګړتوب امکان څرګند کړی دی. د طالبانو د بیان کې یوې خواته د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د پلان شو مذاکراتو اهمیت کم کړی دی، نو بل خوا د کارپوهانو په فکر دا په طالبانو کې د ننه درزونه هم ښکاره کوي. په افغانستان کې یو کارپو حکمت الله اعظمی وایي
افغان طالبانو کې زما په فکر باندې یو سپلټ راغلی دی. د پیس ډیلیګیشن یو هغه ریئل طالبان ډیلیګیشن دی چې د ریپرزنټیټیوز مثلا د قطر افیس څخه راځي، هغه په د طالبانو د مشرتابه څخه مستقیما آرډر اخلي. هغه خپل سټاینس باندې تر اوسه ولاړ دی وایي چې موږ مذاکرات نه کوو. پاتې شو دا دوهم سپلټ چې کوم د غکیږي مثلا په اورم چې کی دا مجلس وسی، هغه پاکستان فسیلیټیټ کوي او هغه هغه کسان دي چې مثلا دوی په خوا د قطر دفتر سره هیڅ تعلق نه درلودي. نو زما په فکر باندې افغان طالبان دا غواړي چې وښيي چې موږ ډیلیګیشن یوازې د قطر دفتر کې چناستي چې توې بغای بشری کوي.
دا اول ځل نه دی چې د افغان طالبانو لخوا داسې قسمه بیان مخې ته راځي. په پیښور کې خبریال او کارپور ایمولا یوسفزی هغه وجه بیانوي چې طالبان ولې وخت په وخت داسې بیانونه ورکوي.
طالبان چې دغه تکي د طالبانو رسمي نمائندګي نه وي، یعنی هغه دا و چې زموږ یو سیاسي کمیشن دی دا په قطر کې موجود دی او ټول سیاسي او سفارتي چې کوم اړیکې دي هغه دې په اختیار کې دي. نو دا څه کوي چې دا کم کسان چې اورونکی ته چین ته ورغلی ممکن دا چې دا د طالبانو چې کوم سیاسي کمیشن دی د هغه پدل کې رضامند نه وي او دا هم ممکن ده چې د طالبانو چې کم رهبری شورا د هغې مدغه اجازه نه ورکړي.
دا چې آیا د طالبانو لخوا داسې قسمه بیانونه د باور وړ دي که څنګه؟ رحیم الله یوسفزی وایي
خو د هغې چې کوم رسمي ویان دي دوه کسان دي، نو طالبان شورا هم دا ویلي چې دغه دوه کسان دي چې دوی طرف نه څه خبر راشي نو دا به رسمي خبره وي. نو هغې دغه اعلانونه کوي او هغوی دا وایي چې موږ تر اوسه پورې د افغانستان حکومت سره خبرې نه دي کړي او نه کول غواړو. هغوی د افغانستان حکومت اوسه پورې رسمي توګه باندې نه پېژني، پاکستان هم هلې ځلې کوي، چین هم هلې ځلې کوي، خو تر اوسه پورې داسې ښکاري چې دغه کوششونه کامیاب شوي نه دي.
بلخوا حکمت الله اعظمی وایي چې تر یوه حده په دې بیانونو باور کېدای شي.
مثلا کم طالبانو باس کېږي دا جلا خبره ده چې آیا هغه طالبان چې اصلي طالبان دي هغوی باندې زه فکر کوم دا کاملا دوی خپل کم خبرې چې کوي زیاتره وخت دوی هغه حقیقت تر یو حده پورې ویلی دی. مګر د سولې دپاره اصلي مشکلات دا دي چې مثلا دوی دلته یو څه مشکلات په افغانستان کې دي چې هغه ډېر زیات دي. زه فکر کوم چې افغان طالبان چې دا شی وایي تقریبا تر یو حده پورې باور په کېدای شي.
د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز روانونه ویلیو چې په نیسې راتلونکي کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د ملاقات امکان دی.
ملیحه امیرزاده رپورټ مو اورېده. د بردیر د کوهستان پر غرونو د تیرې ورځې تر باران او ګلۍ وروسته سیلاب راغلی چې په کلکوټ تحصیل کې یې لږ تر لږه اووه کسان وژلي دي. چارواکي وایي په وژل شویو کې پنځه ماشومان او یوه ښځه ده. دوی وایي بارانونو او سیلاب یو شمېر کورونو، دوکانونو او سړکونو ته تاوان رسولی دی. هلته ضلعي انتظامیې د بردیر په سیند کې د اوبو زیاتېدو خبرداری ورکړی. غلام غوث معلومات راکوي.
د کلکوټ تحصیلدار ریاض شاهد نن مشال ریډیو ته وویل چې په دغه سیلابونو کې د وو کسانو مړی تیر مازیګر د سیلابي اوبو نه راوستل شوی دی.
په دې کې د یو کور پنځه ماشومان مړی دي، د هغه نه علاوه یو زنانه بل مړه ده او یو سړی پکې مړل. ټوټل په دې کې وو کسان مړي. دا د پاتراک نه د بریکوټ پورې مکړونه دي په لار کې. هغه راوتی خو د ټول نه زیات غټ پول چې دی دا د بیاړ بازار سره وتی او په هغه کې یولس کورونه متاثر شوي دي. سه مکمل وړی شوي دي، سه جزوي طور خراب دي او پچیس دوکانونه چې دي مکمل وړی شوي دي.
د بردیر د کوهستان د سیمې نه د صوبایي اسمبلۍ غړي ملک محمد علي مشال ریډیو ته وویل چې په دغه خونړي سیلاب کې د ځاني زیان ترڅنګ د کلکوټ تحصیل څلوېښت کیلومتره سړک ته ډېر سخت زیان رسېدلی دی او ضلعي انتظامیې د کوهستان بره کلو ته د ځمکنۍ رابطې د بحالولو لپاره کار پیل کړی دی.
تقریبا لس کسان رپورٹ واسطو روڈ پر صفائی بنی بالکل کار روان دے زمینی رابطہ ان شاء اللہ مجھے بحال ہو.
د بردیر د کوهستان په غرونو کې د سختو بارانونو او غلې د وجی د دیر په پنچکوړه سیند کې هم اوبه سیوا شوې دي او د بردیر ضلعي انتظامیه خلکو ته خبرداري ورکړې ده چې د پنچکوړه د سیند په غاړه آباد خلک دي د اوبو په ډېرېدو نظر وساتي او د احتیاط نه دي کار واخلي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکی
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوردونکو د ډیوه رادیو خبرتیا مو واورید. د مهال تاسو مشال رادیو ته غوږیست او زموږ غږ په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. د کوټې خاروال ډاکټر کریم الله وای په خار کې به ټولې هغه ودانۍ نړوي چې د تعمیراتو د قانون سرغړونه کړي او لوړواړی ل دیرش فوټه زیات دی. د ده په خبره په ودانیو کې ځینې د دولتي هغو دي. کوټه د زلزلې د خطر پر کرښه پروت ښار دی چې پکې د تعمیراتو قانون د لوړو ودانیو جوړولو اجازه نه ورکوي. خدای نور ناصر معلومات راکوي.
د کوټه شاروال ډاکټر کلیم الله مشال رادیو سره په ځانګړو خبرو اترو کې وویل په کوټه کې په سلګونو داسې ودانۍ دي چې د بلډینګ کوډ یا د ودانۍ له قانون څخه د سرغړونې له امله به یې ونړوي. د ډاکټر کلیم الله په خبره په دې ودانیو کې اکثره سرکاري ودانۍ دي چې تر ټولو زیات خپل سرکار او سرکاري چارواکو له بلډینګ کوډ څخه سرغړونه کړې. نوموړی زیاتوي په دغه ښار کې پخوا په سلګونو داسې ودانۍ جوړې شوې خو د 300 په شاوخوا کې هم اوس د جوړېدو په حال کې دي.
په کوټو کې په سنکرو بلډینګان جوړ شوي دي. مخکې اوس چې زیر تعمیر شروع دی تقریبا د 300 بلډینګ آسپا شروع دی، مخکې جوړ شوی په سنکرو دي. که نو په دغه دوه کې د بلډینګ کوډ خلاف ورزي شوې ده، د دې حد پورې سرکار په خپل خلاف ورزي کړې ده. تر ما مخکې بلدیا پلازا جوړه کړې ده، د ښار په منځ کې دا خلاف ورزي ده. د های کورټ بلډینګ ته ډېر ډک زیات دی.
د کوټې ښاروال زیاتوي د ودانیو له قانون څخه د سرغړونې له امله یې تر اوسه شاوخوا یو درځن ودانۍ نړولې او ډېر ژر به په سلګونو نورې ودانۍ هم ونړوي.
نړولې خو اوس لږ دی، یو درځن قدر مې ډیمیج کړي دي. د چا دیوالونه مات کړي، د چا شټرینګ شته کړي، د چا دا دا کار موږ ته ډېر پاتې دی. لیکن زموږ کار په دې باندې پر موږ دا مافیا لو مافیا زموږ مخ ته ولاړ دی. دا زموږ سرکاري اهلکاران بزنس مافیا دا ګټ جوړ دی. موږ پر مخ باندې نه پوهېږو. زه غواړم چې یو مؤثره تنظیم جوړ کړم، یو مؤثره ګروپ جوړ کړم چې په دا کې زما سره ایف سي پولیس زما مجسٹریټ دا ورته ورځي.
د ویل ورده چې د مځک پوهانو په خبره د بلوچستان سر ښار کوټه د زلزلې په ریډ زون پروت ښار دی چې پکې کله هم زورورې زلزلې راتللی سي او هم دې ته په پام سره ډېر پخوا په کوټه کې بلډینګ کوډ یا د ودانیو لپاره یو قانون جوړ شوی چې هیڅوک هم نشي کولی تر 30 فوټه پورته یا لوړې ودانۍ جوړې کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
سلام پښتونخوا، په دې برخه کې راځي چې اوس دغه سندره واورو.
Thank you.
سندر مواورد په پیښور کې نه نیمه او په کابل کې نه بجې شوې. د دې محل خبرونه لنډیز. په سند صوبه کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې د ګرمۍ له کبله د وژل شوي شمیر تر یولس سوه زیات شوی دی. روغتیایي چارواکي وایي د مرګ تر ټولو زیاتې پیښې په کراچۍ ښار کې ثبت شوي دي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي پر متحده قومي موومنټ د لګېدلو تورونو په اړه نن له برطانوي حکومت سره رابطه کوي. د کورنیو چارو وزیر دا خبره بیګا ماښام د بی بی سي د هغه رپورټ په حواله وکړه چې د چهارشنبې پر ورځ خپور شوی و. د بردیر د کوهستان پر غرونو د تیرې ورځې تر باران او ګلۍ وروسته سیلاب راغلی چې پکې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي دي. د کلکوټ تحصیل تحصیلدار ریاض شاهد نن سهار مشال راډیو ته ویل په وژل شوی کې د یوې کورنۍ پنځه ماشومان شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو په کلنی رپورت کې په پاکستان کې د بشري حقوقو سخت سرغړونې په ګوته شوې دي. په بیګانی خبر شوی رپورت کې راغلي په دې سرغړونو کې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې او هدفي وژنې، د خلکو بې درکه کول، زورول، د قانون واکمنۍ کموالی او مسلسل فرقهیز تاوتریخوالی شامل دي. ناتو اتحاد په افغانستان کې د خپل وسنی ماموریت په پای کې د ملکی ماموریت پیلولو ژمنه کړې. د ناتو دفاع وزیرانو تیر مازیګر په برسلز کې د خپل دو ورځنۍ غونډې په پای کې وویل نوی ماموریت به د وسنی غوڅ ملاتړ په نوم د ماموریت ځای نیسي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د بیلابیلو عملیاتو پر مهال یې اووه وسلوال وژلي او پنځه یې نیولي دي. سپینو ماڼۍ وایي روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال باراک اوباما ته ټلیفون کړی او ورسره یې د ایران اټومي پروګرام او په سوریه یا شام کې پر زیاتېدونکو خطرناکو حالاتو خبرې کړې دي. اوس هم ارزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې په پاکستان کې د صحت د ادارې په خرابه کارکردګۍ باندې لیکلي او وایي چې یو طرف ته د سختې ګرمۍ له کبله شو مرګونو او بل طرف ته د سپریم کورټ ریمارکس د صحت د وزارت او د صوبایي حکومتونو تر لاندې د صحت د ادارو نااهلي په ګوته کړه. د ادارې په وینا چې د صحت اسانۍ ورکول د انساني بنیادي ضرورت دی او حکومت د دې ذمهوار دی چې هغه خپل وګړي ته د صحت پوره پوره اسانۍ ورکړي، خو دلته صورتحال بدل دی. چیرته سرکاری اسپتالونو کې مشینونه کار نه کوي، نو چرته عمله کار نه کوي او یا نورې مسلې وي چې له کبلې ولس د سختو ستونزو سره مخ وي. ادارې زیاتوي دا لاسکه چې ځینې ځایونو کې جعلي دوایانې هم خرڅېږي او په پنجاب کې د دې دوایانو پر ضد د پنجاب وزیر اعلی نوټس اخیستی دی. ادارې اخیر کې وایي اوس ضرورت د دې خبرې دی چې کراچۍ کې شو د مرګونو نه سبق واغستی شي او د کراچۍ په شمول د ټول پاکستان د صحت ادارو ته د خصوصي پاملرنه ورکړل شي، ځکه چې دا د انسان لومړی حق او ضرورت دی. بل پلو جنگ ورځپاڼې خپلې ادارې کې د کراچۍ په ګرمۍ لیک کړي او وایي چې د زر خلکو د وژلو وروسته کراچۍ کې د ګرمۍ زور لږ کم شوی، خو د دې اثرات لا هم موجود دي. تیر شپږ ورځو کې د چارواکو په وینا د ګرمۍ نه څلوېښت زره کسان متاثر شوي دي او په زرګونو اوس هم مختلفو هسپتالونو کې پراته دي. ادارې مخکې لیکي چې یو طرف ته خلک د بجلی نشتوالي په ضد د حکومت او د کراچۍ الیکټریک سپلای کارپوریشن خلاف احتجاج کوي، نو بل طرف ته د سند اسمبلی غړي او وزیران هم د وفاقي حکومت په ضد احتجاج ته کیناستل، حالانکه داسې وخت کې دوی له د مسلې د حل لار لټول پکار دي. ادریا اخیر کې لیکي چې د زرو خلکو مړ کېدل سمامولي خبره نه ده، باید چې صوبایي او مرکزی حکومت د یو بل پر ضد د تورونو الزامونو په ځای د مسلې د حل لپاره کوشش وکړي او داسې لار ولټوي چې ورسره راتلونکي کې دا قسمه صورتحال پیدا نشي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په هغه هیواد کې کټول حکومتي او اپوزیشن ګوندونه پر یو بل په کراچۍ کې د ګرمۍ له کبله د سلګونه کسانو مرګ تور پورې کوي، نو بلې خواته د هغه هیواد د موسمیاتو ادارې پر کارکرتګۍ څوک هیڅ نه وایي. هلته امریکایي لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغانستان په څیر په جګړه ځپلي هیواد کې د یوه اتل اړتیا وه چې ورته د عیسی خان ارمانی په بڼه په لاس ورغی. د دواړو لیکنو مهمې برخې مجید بابر اوروي.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون په خپلې یوې ادارې کې لیکي چې په کراچۍ کې د ګرمۍ د سختو څپو له امله د سلګونو کسانو وژنې، که څه هم دغه هیواد کې په یو بل د سیاسي ګټو لپاره د تورونو لړۍ دوامداره کړې ده، او د دغه هیواد د توانایي ادارې هم د تورونو د لړۍ په دغه ګرداب کې دي، خو د یوې ادارې د کارکردګۍ نه ټولو خواوو پام اړولی دی، او هغه اداره ده د دغه هیواد د موسمیاتو د پیشنګویا اداره. اداریا مخکلی کی چې په تیرو سو کلونو کې په آب و هوا کې د بدلون له امله د هیواد د یو شمیر ناورینونو لکه زلزلو، سیلابونو، توپانونو او د ځمکې ښویېدو سره مخ شوی، او اوس په کراچۍ کې د ګرمۍ سختو څپو د دغه هیواد ولس ځپلی دی. د ادارې په خبره دغه ټولو ناورینونو نه پس موږ اوس خبر شو چې باید اوس دغه هیواد د موسمیاتو یو جدید نظام ولري. ادارې زیاتوي چې په نړیواله کچا په آب و هوا کې په تیزۍ سره راتلونکي بدلونونو زموږ سیمه هم اغیزمنه کړې ده چې د یو تباهۍ نه کمه نه ده. د موسمیاتو پوهان وایي چې یوه میاشت مخکې د هند په شمالي برخو کې د ګرمۍ د سختو څپو له امله 2500 کسان وژلی شوي ول، او د هند دغې ناورین نه باید موږ سبق اخیستی وی، او د یوې خبردارۍ په توګه مو ورته انتظامات کړی وی چې داسې حالاتو سره پاکستان هم مخ کېدای شي، خو د بده مرغه موږ داسې ونه کړ او د مرګ څپو کراچۍ ووهله. بلخوا امریکایي ورځپاڼه لاس انجلس ټایم لیکي چې څوره د مخکې په کابل کې د افغان پارلیمان ودانۍ مخې ته 28 کلن افغان سرتیری عیسا خان سره هغه مهال ډېر لږ وخت و چې ځان برابر کړي، کله چې د ودانۍ مخې ته یوه داسې درنه چاودنه وشوه چې مخکې یې ساری نه و. ورځپاڼه لیکي چې د پارلیمان په ودانۍ د افغان طالبانو لخوا د هغه برید نه پس چې پکې 2 ولسي وګړي ووژل شول او 40 نور ژوبل شول، د عیسا خان د مړانې خبرې ټول افغانستان کې خپرې شوې او د یو قومي اتل په توګه مشهور شو. د برید نه یوه ورځ پس بیا د هغه د مړانې تصویرونه او کیسې په مقامي رسنو کې خپرې شوې، او د دغه ځوان تصویرونه د کابل په لارو کوڅو کې اویزان شول، او افغان ولسمشر اشرف غني هغه ته د دغې مړانې د انعام په توګه د 3 کوټو یو کور هم ورکړو. د ورځپاڼې په خبره دا مهال چې د طالبانو لخوا د بریدونو د مخنیوي لپاره افغان سرتیری په هڅو کې بوخت دي، او ګڼ شمېر خلک په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې تشدد کې زیاتوالی راغلی، طالبانو سره د امن په مخه د خبرو اترو په پیل شوې لړۍ افغان ولسمشر اشرف غني د سخت تنقید سره مخ ده. په داسې حالاتو کې دغه جنگ ځپلي هیواد ته د عیسا خان لغمانی غوندې د یو اتل ضرورت و.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ناتو دفاع وزیران وای په افغانستان کې د وسنی ماموریت تر پای وروسته په هغه هیواد کې خپل ملکی حضور ته دوام ورکړي. دا خبره د وزیرانو 13 ورځ په برسلز کې د افغانستان په اړه د 2 ورځنۍ غونډې په پای کې وکړه. د ناتو جنگي ماموریت د 13 کال د ډسمبر پر 1/3 پای ته ورسېد، او د روان کال له پیل راهیسې د غوڅ ملاتړ په نوم بل ماموریت کار پیل کړ چې پر اساس یې افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه او مشورې ورکول کیږي. د ناتو مشر ینس ستولتنبرګ 13 ورځ ټینګار وکړ چې ناتو او متحدان به له افغانانو سره اوګه په اوګه دریږي. اسمت څاروان معلومات راکوي.
د ناتو دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې تایید کړ چې د افغانستان دایمي ملاتړ به کوي. له بروکسل څخه د ازادي رادیو د خبريال راپور سره سم د ناتو دفاع وزیرانو د افغانستان له سرپرست دفاع وزیر محمد معصوم ستانکزي سره په غونډه کې د افغانستان پر امنیتي حالات او د غوڅ ملاتړ په نوم د خپل نوي ماموریت پر لومړی یو شپږ میاشتو غور وکړ. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د وخت او شرایطو د سخت بللو په ترڅ کې تاکید وکاو چې افغان امنیتي ځواکونه له دغه سختیو سره اغیزمنه مقابله کړي، زړورتیا، عزم او ژمنتیا ښودلې ده. سرمنشي ټینګار وکړ چې تړون به په راتلونکو کلونو کې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. دا هم ویل چې ناتو او متحدان به له افغانانو سره اوږه په اوږه ودرېږي. موږ پریکړه کړې کله چې زموږ د غوڅ ملاتړ ماموریت پای ته ورسید یو بل ډول همکاري به پیل کړو چې هغه ته دوامدار شراکت وایو. دا ډول مشارکت به د ملکیانو په مشرۍ وي، خو پوځي برخه به هم لري. د ناتو تړون وزیرانو د اصلاحاتو لپاره د افغان حکومت د لوړ پروګرام هرکلی وکړ، او افغان چارواکي وهڅول چې اصلاحات ژر او بشپړ عملي کړي. د ناتو سرمنشي ښاغلی ستولتنبرګ وویل افغان چارواکي خپل هیواد ته د سولې په راوستلو کې جدي دي، او دوی په خپلو هڅو کې د افغان حکومت ملاتړ کوي. د خپلو خبرو په دوام کې وویل زموږ ځواکونه روزنې، سلام مشورې او مرستې ته دوام ورکوي. موږ د خپل غوڅ ملاتړ د ماموریت د راتلونکي پړاو د پلان په جوړولو پیل کړی دی.
عصمت څاروان رپورت مو اوریدو. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی وایي د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان وړاندیزونو ته مثبت ځواب ویل شوی دی. د ویل د هوایي ځواک پیاوړتیا تر 2018 زیږیز کاله او تر هغې وروسته له افغانستان او ځواکونو سره د مرستو او د هغو تنظیمول د افغانستان مهمې غوښتنې وې. تېر ماښام په برسلس کې د خبري غونډې پر مهال ستانکزی زیاته کړه چې د ناټو دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ورته هغوی ډاډ ورکړی چې د افغان هوایي ځواک د ظرفیتونو په لوړولو کې به ورسره مرسته وکړي. تفصیل لپاره یو ځل بیا عصمت څاروان.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي چې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې خپلو غوښتنو ته د ډاډ وړ ځوابونه ترلاسه کړل. معصوم ستانکزی د پنجشنبې په ورځ د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل د ناټو غړیو هیوادونو د افغانستان غوښتنې واورېدې او د پوره کېدو ژمنه یې وکړه. معصوم ستانکزی وویل پرېکړه پر دې وشوه چې د افغانستان نړیوال متحدان به د افغانستان اوسنی جنګي فصل ارزوي او بیا به همدې مسئلې ته په کتو د خپلو ځواکونو د کمولو په اړه پرېکړه کوي. ښاغلی ستانکزی په افغانستان کې د اوسنۍ ناامنۍ له عمل د نړیوالو ځواکونو کمښت وباله ویل تیر کال ځکه د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه پیاوړي نه و چې د جګړې په ډګر کې نړیوال ځواکونه هم موجود ول. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر د افغان ځکنیو ځواکونو د ملاتړ لپاره هوایي ځواک ضروري وباله ویل
با استفاده از قوای هوایی افغانستان ما میتونیم که
له هوایی ځواک په استفاده به موږ په ډیر ښه ډول د ځکنیو قواو د فعالیتونو ملاتړ وکړو. له دې کبله زموږ ډیر تاکید نن د ناټو سرمنشي او همدارز یو شمیر زیاتو هیوادونو سره په دې موضوع چې د افغانستان هوایی ځواک ته زیاته پاملرنه وشي
وجوی بیشتر صورت بگیرد.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وویل چې له دې سره سره افغان حکومت سوله هم یو اړتیا بولي، خو د سولې د خبرو بریالیتوب د طالبانو د مشرانو په ارادي پورې تړلی دی. نوموړي ټینګار وکړ چې اوسنۍ جګړه د خلکو په وژلو پای ته نه رسیږي او د افغانستان مخالف ډلې باید دا موضوع درک کړي. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې د امریکا دفاع وزیر او د ناټو منشی هم د افغانستان د اوږد مهال ملاتړ ژمنې وکړې. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر وویل د دوی لپاره د افغان ځواکونو ملاتړ مهم دی. د زیاته کړه د افغانستان د 2018 میلادي کال پر پوځي بودیجې همکار پیل کړی دی. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د داعش جنګیالي پخوانی وسلوال مخالفان وبلل. ویل چې دغو ډلو اوس یوازې خپل نوم او بیرغ داعش ته اړولی دی.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لنډو چپو 2113 15315 15315 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
او راځي چې وسم د غزالی جاوید په غږ سندر واو.
ਸਰਾਸਰ ਗਮ ਨਾ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਤਾਵਾ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਸਰਾਸਰ
دا مشال راډیو د زموږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. یو نوی رپورټ وایي د اسلامي دولت وسله واله ډله منځنۍ اسیا ته خپل فعالیتونه غځول نه غواړي. د پولینډ د نړیوالو اړیکو انسټیټیوټ دا رپورټ د هغو اندېښنو برعکس دی چې ګواکې داعش یا اسلامي دولت ډله په منځنۍ اسیا کې هم خپل نفوذ غواړي. د مشال راډیو د خبرونو مرکزي څانګې رپورټ مهمې برخې ملیحه امیرزاده اوروي.
سیڈنی سے ادارے پولش انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرز پی آئی ایس ایم نے وی رپورٹ وائی چہ دا اسلامی دولت وسلہ والا ڈلا پ موجودہ وقت کے خپل ہلی زلے منځنی ایشیا تا پ غزولو کے دلچسپی نہ لری. دا رپورٹ تر مخه پ دغه سیمه کې د پخوانی شوروی اتحاد برخه یعنی کرغستان، کازاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان شامل دي. رپورٹ زیاتوی چې اسلامی دولت وسلہ وال تنظیم په ستمبر 2014 کال کې د ازبکستان د اسلامی تحریک لخوا د وفادارۍ اعلان ته خاصه توجه ورنکړه او د ډلې په پروپاګاندا د منځنی ایشیا ډیر کم ذکر شوی دی. دا رپورٹ د هغو رپورټونو او خبردارو برعکس دی چې ګواکې اسلامي دولت وسله والا ډله منځنی ایشیا ته غځېدل غواړي. د پی آی ایس ایم رپورٹ وایي چې یادې وسله والې ډلې په پاکستان او افغانستان کې د خراسان ولایت د جوړولو اعلان کړی دی چې له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره پوله لري. یاد اعلان په تاجکستان کې اندېښنې سیوا کړې دي چې د منځنی ایشیا تر ټولو غریب هیواد دی. ځینې کارپوهان باور لري چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې لپاره د خراسان ولایت که څومره هم مهم وي او یا که تاجک پاکستان ته غزیدل غواړي، دا هر څه یو طرف ته خو په افغانستان کې د یادې ډلې موجودګي پر سیمه اثرات لرلی شي. په عین حال کې روس هم د اسلامي دولت لخوا ګواښ ته په کتلو سره د خپل کورنۍ امنیت په اړه اندېښنه ښکاره کړې او وایي چې په افغانستان کې د ډلې موجودیت باید د ګډ سیمه ییز امنیت او پوځي ایتلاف له رویو سره جواب شي. رپورټ دا یوه حیرانوونکې خبره بولي چې د منځنۍ ایشیا په پرتله په یورپ کې د بلجیم او فرانس په ګډون له نورو هیوادونو زیات کسان په اسلامي دولت وسله والو ډله کې د شاملېدلو لپاره ورځي. د رپورټ تر مخه غربت یوازینی وجه نه ده چې له منځنۍ ایشیا زیات کسان په عراق او شام کې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو ته ورځي. په نورو عواملو کې له ټولنې د کسانو بیلول او ناسم مذهبي تعلیم شامل دي. رپورٹ زیاتوی که څه هم اسلامی دولت وسله والا ډله منځنی ایشیا ته غځېدل نه غواړي، خو د یادې سیمې هغه کسان چې په شام کې د وسله وال تنظیم سره یو ځای جنګیږي خپلو کورونو ته په واپسې د جهادي مفکورې د خورولو سبب ګرځي.
مقاله مهم برخه اورید. د اټلانټیک نومې امریکایي ورځپاڼې په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې د امریکا رول موضوع څېړلې. ورځپاڼې وایي امریکا د افغانستان جګړه له پامه غورځوي او خپله توجه یې د اوکراین شخړې او په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې فعالیتونو ته زیاته کړې. د مشال راډیو خبریال منور شاه د لیکنې مهمې برخې اوروي.
دی اټلانټیک مجلې په دې مقاله کې لیکوال ډومینیک ټیرنه وای په 2001 کال کې په نیویارک د ترهګر بریدونو نه پس 90% امریکایان د خپل حکومت تر شا ودرېدل چې په افغانستان کې د القاعده جرړې ختم کړي او د طالبانو حکومت نسکور کړي. د نوموړي په وینا هغه وخت ټول امریکایانو دې ته یو خجنګ ویلو او په دې کې په اربونو ډالرو لګولو ته تیار وو، خو د وخت د تیرېدو سره اوس خلک دغه جنگ هیرول غواړي. لیکوال وایي د صدر جوړیدلو نه پس باراک اوباما هم په افغانستان کې جګړې ته توجه ورکړې وه او دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو شمیره زیاته کړه، خو په 2011 کال کې د هغه وخت د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویل صدر اوباما د افغانستان نه په هر حال کې وتل غواړي او د دې معنی دا ده چې نوموړی د لړکې د خپل ولس سمه ترجمانی کوي، ځکه چې هغوی هم د اوږدې مودې راهیسې روانه د افغانستان جګړه ختمول غواړي. په دې مقاله کې ډومینیک وړاندې لیکي امریکا کې به کال په کال یوه سروه کېدله چې پکې به په افغانستان کې د جګړې په حق ته د خلکو نظرونه اخیستل کېده. په 2013 کال کې د دغه جنگ په اړه د خلکو د مثبتو نظرونو شمیره تر بل هر کال ښکته لاړه او داسې ښکاري چې دا غي نه پس دی لړکې بل سروه هم مخې ته نه دراغلي، یعنی اوس ترجیحات بدل شو او په امریکا کې په دې خبرې کېږي چې د اسلامي دولت وسلوالو خلاف څه ډول کاروي پکار ده. لیکوال وای دا خبره د عقل سره سمون خوري چې د افغانستان د جګړې خاتمه ضروری و، خو په مکمل توګه د دغه هیواد هیرول به یو وار بیا مشکلات رامنځته کړي. نو په کار دی چې امریکا او اتحادی هیوادونه خپل هغه اجمنې د پامه ونه غورځوي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره یې کړی دی. د مثال په توګه د افغان امنیتي ادارو لپاره هر کال د 15 ارب ډالر نړیوالو مرستو ژمنه اثر تر رسول ډیر اهمیت لري، ځکه چې په جنگ باندې په کال کې اوسطاً 100 ارب ډالر لګښت شوې ده. د لیکوال په وینا د مشکلاتو هیرول یقینا انسان ته سکون ورکوي، خو د سبق زده کولو لپاره د دې د یاد ساتلو درد هم ډیر ضروری دی چې په نتیجه کې بیا قانون خپل غلطۍ نه تکراروي.
له منور شاه مو د مقالې مهمه برخه ورې ده. د پاکستان خبریدونکې ډان ورځپاڼې د هغه هیواد د بشري حقونو یو فعال او د بشري حقونو کمیسیون پخوانی مشر آی اے رحمان لیکنه خبره کړې. رحمان د حکومت پر دې پریکړې انتقاد کړی دی چې د کورنیو چارو وزارت ته د نړیوالو نا حکومتي ادارو د رجسټرولو او د هغوی د څار دنده سپارلې. د پاکستان د بشري حقونو فعال آی رحمان په ډان ورځپاڼه کې لیکلي د هغه هیواد کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي د نا حکومتي ادارو د رجسټرولو کار وسته اقتصادي چارو لڅانګې د ته انتقال شوه دی. دا پریکړه د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار طارق فاطمی د یو رپورت پر اساس شوې چې پکې ویل شوی د نا حکومتي ادارو د رجسټرولو قوانین روښانه نه دي، نو ځکه باید وس یو نوی قانون جوړ کړل شي. رحمان وایي داسې ښکاري چې د کورنیو چارو وزیر اشاره نړیوالو نا حکومتي ادارو ته وه، ځکه چې د کورنیو نا حکومتي ادارو د رجسټریشن قانون ډیر واضح دی. وزیر اعظم هم ښایي د نړیوالو نا حکومتي ادارو په اړه فکر کاوه، ځکه یې د هغو ادارو په اړه دنده د بهرنیو چارو سلاکار ته وسپارله. د لیکوال پاند اوس حکومت ته پکار ده چې تر ټولو مخکې د طارق فاطمی رپورت خپور کړي، ځکه چې خلک باید پوه شي چې هغه کوم وجوهات دي چې له کبله یې حکومت په داسې یو اقدام مجبوریږي. حکومت باید پر دې پوه شي چې د نړیوالو نه حکومتي ادارو پر ضد کمپین ښایي بدې نتیجې ولري، ځکه چې دا ادارې په هغه هیواد کې ولس ته بشري مرستې رسوي. پر ځای د دې چې د دې ادارو پر ضد اقدام وشي، باید حکومت د دې ادارو د بشري کارونو ستاینه وکړي او منندوی ووسي. لیکوال وایي نا حکومتي ادارې د مدني ټولنې سازمانونه وي او د دې ادارو په اړه د کورنیو چارو وزارت ته ټول واک سپارل دانشمندانه کار نه دی، ځکه چې په پاکستان کې قانون نافذونکي ادارې بالخصوص پولیس او استخباراتي ادارې د دولت لخوا د بشري حقونو د زیاتره سرغړونو لپاره پړې دي. که د کورنیو چارو وزارت ته د مدني ټولنې سازمانونو په ځانګړي ډول د بشري حقونو سازمانونو واک وسپارل شي، نو دا به داسې وي لکه یو کس چې د پسونو یا ګډانو ساتنې دنده لیو ته وسپاري. رحمان لیکي په پاکستان کې د حقونو ضد ډلې دلیل ورکوي چې د بشري حقونو سرغړونو څار، د کسانو تښتولو او ورکولو عمل، پر ضد د احتجاجونو انتظامول او له قانونه ماورا وژنو ته توجه د ملي ګټو ضد کار دی. لیکوال زیاتوي په دې حالت کې پکار ده چې د پاکستان حکومت د نا حکومتي ادارو په اړه اقدامات په پوره ذمواري وکړي، ځکه چې دا ادارې د مدني ټولنې د بشري حقونو په اړه کار کوي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن.
د قبایلی سیمې خیبر د تعلیم ادارې چارواکي وایي تر اوږدې مودې وروسته یې په باړه کې په ښوونځیو کې د تعلیم ورکولو لړۍ بیا پیل کړې ده. د تعلیم ادارې یو چارواکي مشال راډیو ته ویل هغه ښوونځي چې په وسلوالو بریدونو او د پوځي عملیاتو پر مهال وړاندې شوي د هغوی بیا ودانۍ بهیر پیلوي. د دوی په خبره په باړه کې ټول دوه نوي ښوونځي ړنګ کړل شوي ول. د سیمې اوسیدونکو وایي چارواکي د ژر تر ژره په ښوونځیو کې خیمې ولګوي او د پاکو اوبو بندوبست وکړي. تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
د خیبر جنسې د تعلیم محکمې د وینا تر مخې په تیرو شپږو کالو کې د جګړو په وخت په باړه کې وسلوالو په لسګونه سرکاري سکولونو ته زیانونه اړولې دي. په باړه کې د دوغو زیانمن شو سکولونو د بیا بحالۍ په حق له د خیبر جنسې اسیسټنټ ایجوکیشن آفیسر نواب خان مشال ریډیو ته وایي
سکولونه موږ ته چې کوم د باړې په لیول باندې هغه کې ډیمیج سکولونه یو پارشل ډیمیج یو فل ډیمیج پارشل ډیمیج دا تقریبا د موږ سره 58 جوړېدل او فل ډیمیج یو هغه د موږ سره 92 جوړېدل. نو په دې کې دا پارشل ډیمیج دی په دې باندې کوم کار شروع دی لکه دا کوم دیوال کړکې دروازې خرابې یا چې کوي پکې او دا فل ډیمیج دی په دې کې فعال دي ټینټونو پروګرام روان دی لکه چې دی پکې ټینټونه په هغه کې او دې بلډینګونه چې دي دې لپاره بلډینګونو پروګرام هم روان دی سټیپ بای سټیپ دا کار شروع دی. پرایمري په دا باندې ډېر زیات تعداد باندې مشمنټ روان دي کمبري ریادو هغه اوپن دو اټو سکول نه اوپن یو کله خل چټي اج
د باړې سیمې او مشر سلطان اکبر پر دی وای چې په موجوده وخت کې د سنتیو د نشټوالي لامل د دوی ماشومان په دې سکولونو کې په سمتوګه زده کړې نشي کولای او باید په دستي سات خیمه ورکړل شي او تعمیراتي کار د هم پرې شروع کړل شي.
سکول کم
کمره نشتا دا گرمی که چت نشتا گرمی که پکای نشتا ایغو پرا دی خوبو بندوبست نشتا چی یکینا پا دا مشکلاتو که دا خپلا تعلیمی سلسلہ دا جاری ساتل دا روان ساتل دا لگ مشکل دی مشومان دی پرا خواست کر آگا چکم تنکی مشومان دی چی دا کما دی سکول دی پرا یو این ایچی آر کم غط خیمه ورکری دی آگا دی ولگی فوراً دا غیر سرا سرا چکم دی سکول نو مستقل بلنگون دی اور تعمیر دی اگو دی پرا کمری دی برانڈا دی اگو دی پرا ناس دی 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 اگو بندو بست دی دو آگا بلکل پا فوری تو کمان شروع کول پا کار دی
دا خیبر جنسای دا تعلیم محکمه چارواکو زیاد اکڑا چو دوی دا پولیٹیکل چارواکو او ندیوالو امدادی دارو پا مرستا حسا کوی چی پا باڑا کی زیاد نزیاد ماشومان یو زلبیا پا خپل سکولونو کی داخل کڑی فرهاد شنوارای مشال ریڈیو خیبر جنسی
اوریدونکو راضی چې وس هم دغه ترانه واورو چې ماستر علی حیدر او دو ماشومان ویلی
وی ولاری که غلام روم رازی تو که پیلاری که پخپلو وی نو نوم لمبی دلی پا مام پلی طوید جمعت غاری جاڑے یا بدا بے نن کمل باغی اتن کرم یا بگڑم دا